اوریدونکو مشال ریډیو اوریزه بشیر گوخیم او تاسو مینا او سلامونه وړاندې کوم او څلور بجې د څلور څخه در پنځو بجو په دیګړې کې تاسو بیل بیل ریپورتونه لرو په دې کې د خبر ایجنسی کې چې پرون کوم چاودنه شو او د غي د مړو شمیر زیات شوې ده او همدار از په فاټا یا قبلی سیمو کې د ورلد فود پروګرام یا د خوراک د نړیوال پروګرام د خونه یو پروګرام شروع شوې ده د غي پاړه هم درته ریپورت لرو او په اخري نیمه برخه کې تاسو یو 19 پروګرام او یادونه پروګرام هم لرو مشال ریډیو سره پات شي وس بوروال کاکړ ته ورزو خبر نه دیو
نمړی د مهم خبرونو سرټکه د پاکستان په قبالی سیمه خیبر ایجنسی کې د پرونی بمی چاودنې د وجلسو شمیر شپږ وستر رسیدلې ده د خیبر پښتونخوا په کوهاټ سیمه کې د پولیسو پر یو موټر د بمی برید په پایل کې د څلور پولیسو په ګډون شپږ کسان وجلسو دي او د خوراک نړیوال ادارې ولیدي چې د پاکستان په شپږو قبالی سیمو کې د خوراک په بدل کې د کار په بدل کې د خوراک ورکولو پروګرام پیل کړی دی اوس بشپړ خبرونه د پاکستان په قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې په پرونی بمی چاودنه کې د وجلسو شمیر شپږ وستر رسیدلی دی په دې پیښه کې څه باندې اتیا کسان ژوبل شوي وو د چاودنه پرون سهار شاوخوا یوولس بجې د لواړګي د زخخیلو په اډه کې شوي وه د لواړګي تحصیل اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ خالد ممتاز کونډي مشال ریډیو ته د مرستندوی کارونو په اړه داسې وویل
ډېر خلک پکې بی ګناه مړ شو پرون خلک روانو چا کور ته ضرورت یا شای ور چا بل ور چا بل اکور ته پینو سره لاړه شهیدان شو ټول جس خلک دی چا سوزی خرچولې چا لسی خرچولا څوک هم داسې ګاډي والو دغه له حکومت خپل ما ویزه ورکول شي
د خیبر ایجنسی چارواکي وای چې دا چاودنه د یو پیک اپ موټر په وسیله سوی و چې بارودی مواد پکې ایښودل سوی و یو ځای حکومتي چارواکي ویلي د چاودنې هدف د یو حکومت پلوه قبیله غړي وو دا قبیله د ځای جنگ سالارانو پر ضد مزاحمت کوي تر اوسه د دې پیښې پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې د خیبر پښتونخوا په کوهاټ سیمه کې تیر شپه د پولیسو پر یو موټر ریموټ کنټرول بمی برید شوی دی چې پکې د څلور پولیسو په ګډون شپږ کسان وژل شوی دی په دې پیښه کې اووه کسان ټپي شوي هم دي ځایی پولیس وایي دا پیښه هغه وخت وسوه چې کله د پولیسو یو موټر د کوهاټ په رحمان آباد سیمه کې پر خپل ورځني ګشت روان و وژل شوي او ټپي شوي کسان د کوهاټ روغتون ته وړل شوي دي د دې روغتون یو ډاکټر فرید اپریدي مشال ریډیو ته وویل
زخمیان دی پغی کې درې قسمو پېښور لره فرق درو ایو هډ انجری او بل چې کوم واسکولر انجری او یو ماشوم الکو او دا دریم کار چې کوم دا هغه چې کوم دا پوسټر کې باندې لګیدل او ای بالې غشي او ډېمې شي او دا نور چې کوم دی دا ماینر دی دلته کې مختلف ځل سره اډمټ کړو
د دې بمی برید پراتر اوسه پوری چا پر غړنه داخسته د خوراک نړیوال ادارې یا ورلد فود پروګرام ویلي دي چې د پاکستان په شپږو قبالی سیمو کې د کار په بدل کې د خوراک ورکولو پروګرام پیل کړی دی د دې ادارې چارواکي وایي چې د دې سیمو و غریب خلکو ته د خپل کور لارو کوڅو او لښتیو جوړولو په بدل کې د ټولې میاشتې خوراک ورکوي په خیبر پښتونخوا او قبالی سیمو کې د خوراک د نړیوال ادارې مشر نعمت الله په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
د دې بنیادی مقصد دا رہے چې یره دا کم اورانی شویلې په دې 1300 کالو کې په فاټه کې کوم علاقو کې لګ ډیر امن راغو او دا خلک واپس روان دي نو هغه رونه خويندې د خپل اوران شوی پټي دا اوران شوی لاري دا اوران شوی کوسي دا اوران شوی لختي سچوي دغه په حاله د پرکارو کې او مونږ هغه ځمیدارانو رونته بیا دغه په بدله کې خوراک ورکو چې هغه د یو میاشتې د اغي د کور هغه خوراک برابر وي
د دې ادارې چارواکو وویل لکوره یو کس په دې پروګرام کې برخه اخیستلی سي خو که هغه له سرکاره تر اووه زره کمه تنخواه اخلي او مځکه یې تر اته کیناله کمه وي د دوی په وینا چې بالکل بې وسه وي نو هغوی ته به دا خوراک مفت ورکوي په شمالي وزیرستان کې د وسلواله طالبانو یوې ډلې اعلان کړی دی چې د ګوزان یا پولیو ناروغۍ د مخنیوي لپاره څاڅکي ورکوونکي ډلې به د دوی سیمو ته نه ننوځي د طالبانو دغه ډله چې مشري حافظ ګلبادر کوي په خپل یو بیان کې وایي چې د پولیو د کمپاین له لارې د دوی پر ضد د امریکا لپاره جاسوسي کیږي بیان زیاتوي تر هغه وخته به دا بندیز عملي وي چې تر څو امریکا په پاکستان کې د بې پیلوټ الوتکې بردونه نه وي درولي د ریپورتونو لمخې د دا ډول دړکو پمپلټې پرون د سیمې په بازارونو کې ویشل شوې دي د یادونې وړ ده چې د حافظ ګلبادر او وسلوالې ډلې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان له پوځ سره داسې تړون کړی و چې دوی به پر پوځیانو بریدونه نه کوي. د پاکستانی حکومت لخوا په دې اړه څه غبرګون مخې ته نه دی راغلی. د افغانستان د مشرانو د جرګې یا سینټ مشر فضل هادی مسلم یار ویلی دی چې په دې وروستیو کې یا له پاکستاني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره د خبرو پر مهال له هغه غوښتي چې په کراچۍ کې د افغان زده کوونکو لپاره راغلي کتابونه دي پرېږدي چې افغانستان ته یوړل سي. په جلال آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې فضل هادی مسلم یار وویل پر دې سربیره چې ګیلانی ورسره ژمنه کړې وه دا کتابونه تر اوسه پورې افغانستان ته نه دي ورغلي. د هغه په وینا دا له افغانستان سره د دوستۍ نشه نه بلکې د دشمنۍ نشه ده. د افغانستان د ښوونځیو استادان او زده کوونکي هم وایي چې د کتابونو له کمښت سره مخامخ دي او دوی غواړي چې دا کتابونه ژر هیواد ته ور وړل سي، خو د پاکستان حکومت لا هم تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. د مصر ولس د خپل هیواد د نوي ولسمشر ټاکلو لپاره نن په دویمه ورځ هم رای اچوي. دا له هغه وروسته ده چې پخوانی ولسمشر حسنی مبارک د 2011 کال د فروری په میاشت کې له واکه لرې کړل سو. په دې ولسمشریزو ټاکنو کې د اخوان المسلمین نوماند محمد مرسي له پخوانی وزیر اعظم احمد شفیق سره مخامخ دی. محمد مرسي د اقتصادي او سیاسي اصلاحاتو ژمنه کړې ده او د تیر کال د پاڅون د مخو د دفاع کول هوډ یې څرګند کړی دی. احمد شفیق بیا د خپل انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې ویلي دي چې په هیواد کې به کراري راولي. د خبرونو پای
اوریدونکو خبرونه ول بوروال ککړ څخه اوریدل او تاسو په دې غړی کې د نور رپورټونو ترڅنګ دا رپورټونه اوریدئ. خبر کې پرونی 14 کې د وژل شو کسانو شمیر شپږشتو ته رسیدلې. د پیښې کې د یو وژل شوی کس خپلوان د هغه پړوای
اوسې میټرک کړی و. ډېر ښه لکو 15 وخت خپل منځ عبادت گزاره لکو چې څومره دلته یاران دوستان دي د کلاس ویلو دي ګوند کې خلک دي مشران دي که زنانه دي ټول به حد ډېر زیات خفه دي.
قبایلی سیمو کې د خوراک نړیوال ادارې د کار په بدل کې د خوراک ورکولو پروګرام پیل کړی. یو چارواکی د مقصد په اړه وایي
کومالکو کې لږ ډیر امن راغو او دا خلک واپس روان دي. نو هغه رونه خويندې د خپل اوران شوی پټي دا اوران شوی لاري دا اوران شوی کوسي دا اوران شوی لختي سچوي د دغه بهاله د پرکارو کې.
طالبانو شمالي وزیرستان کې د پولیو یا ګزن ناروغي ضد واکسینونو باندې بندیز لګولې. د روغتیا یو چارواکی وایي د دې ترڅنګ درته پښتانه په نړۍ کې او یادونه پروګرام هم لرو. د مشال ریډیو سره پاتې شئ. د دې غړې اډمبي ریپورت اوردو. قبایلی سیمې خیبر په لوړګي کې د تیر ورځې په شوې برید کې د وژل شو شمیر شپږ شو ته رسیدلې دي. د لوړګي بازار دکاندارانو او سوداګرانو د دې پیښې د غندنې او ویر په موخه احتجاجي لاریون هم کړی. د سیمې اوسیدونکو هم دا پیښه په سختو ټکو کې غندلې او سخت خفه دي. زموږ خبریال په دې اړه ریپورت لري.
د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا د خیبر جنسي په لوړګي بازار کې د زخخیلو پاډه کې په پورونی بمی چاودنه کې د وژل شو کسانو شمیره شپږویشت ته رسیدلې ده او څه باندې اتیا کسان پکې جوبل شوي وو. د وژل شو زیاتره کسانو جنازې بیګا ماخام وشوې او په خپلو سیمو کې خاورو ته وسپارل شول. د لوړګي پولیټیکل چارواکي وایي چې په دې چاودنه کې په لویه کچه بارود استعمال شوي وو او د دغه پیک اپ ګاډي انجن او چیسس یې هم ترلاسه کړی دي او د پیخي پلټنې پیل کړی دي. د یاد پیخي په حق لباندې یو ځای سیدونکي عبدالرازق مشال ریډیو ته وایي
یاره دې چیر څومره مزاحمت وشي کم دی ځکه چې خلک څه کوي دا یتیمان شو او پلاران یا مشران یا مزوره شو یا مړه شو او آلریډی دلته حالات داسې چې روزګار نشته او خلک د ډیر لوی مشکلاتو سره مخ دي او یا داسې ماشومان مزور یا مشران مزوره شي د هغو بچو به څالي د هغو زنانو به څالي.
او د دغې پیښې په حق لباندې د سیمې یو مشر ګل رحیم وایي
ډېر خلک پکې بی ګناه مړه شو. پرون خلک روان وو چا کور ته ضرورت یو شی وړ چا بل اکور ته پینو سره لاړه شهیدان شو. خرچوله جس خلق دی چا سوزی خرچوله چا لسی خرچوله څوکم داسې ګاډی والو دغه له حکومت خپل ما ویزه ورکول شي.
او د خیبر سیمی یو ځوان فخرالدین په دې حق له خپل خیالات صدا سي سرګندوي.
په دې واقع خدمت مزمت پکاره چې غل الفاظ کې خونه شي د دې سیم باندې خفقان چې هر یو کور دې فکر کې تلای دی چې اخر څنګه سکونه کړی دی چې څنګه په هر روخ باندې یتیمان کګو څنګه هر روخ شهیدان کګو څنګه بیروزګار کګو څنګه ته تکلیفونه کیږي څنګه را یو بازار او د امن ختم شو. نو هر یو کس دې فکر وړای ری چې راتونکو څنګه شون پسنګت روز څنګه دا روزګار خپرګا دا چوس څنګه دا ژوند څنګه تیرو. نو دې فکر خو دومره خلک پټنشن کې چوو دي چې هغه هر کوم ورشته کې دې سوچ کې چې راستبې وسکی.
نن پلوړګي بازار کې د تاجر یونین غړو په خپل سرونو او مټو باندې تورې پټۍ تړلې وي او د دغه پیښې غندنه وکړه. او په دې پیښه کې د وژل شو او جوبل شو کسانو سره د یک جهته د پاره بازار هم بند کړ. په دې حق لباندې د دغه یونین یو تن وای
امجد نامه مده مونږ دا فیصله د خفغان د وجه وکړه او د شهیدانو په خاطر باندې وکړه. سبا د سبې پورې به دا بازار بندي.
د خیبر هاوس د یو چارواکي په وینا په دې پیښه کې د وژل شو کسانو درملنه د پیښور په حیات آباد میډیکل روغتون کې روانه ده او دوی ته څه مالی مرستې هم ورکړې دي. او چې کوم کسان پکې وژل شوي دي د هغوی کورنیو ته به هم زر مالی مرستې ورکړې شي. یاد دی وی چې د دغه پیښې پړه لا تر دې دمې کومې وسله والې ډلې په خپل غاړه باندې نه ده اخیستې.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو رې د خیبر پښتونخوا په کواټ کې د پولیسو پر یو موټر د ریموټ کنټرول بم حمله شوې ده چې په کې د څلورو پولیسو په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. دې پیښه کې چې بیګا د شپې لس بجې شوې اووه کسان ژوبل شوي هم دي او د پاکستان تحریک طالبان د دې پړه په غاړه اخیستې. زموږ خبریال نور تفصیل لري.
په کواټ کې بامی چودنې له امله څلور پولیسانو په شمول شپږ کسان مړه او اووه کسان نور زخمیان شوي دي. د هسپتال د ریکارډ تر مخه په زخمیانو کې پنځه پولیسان هم شامل دي. پولیسو تر مخه د کوهاټ په رحمان آباد سیمه کې بم هغه وخت اوچودېدو کله چې د پولیسو ګاډی په معمول ګش باندې و. پولیسو د وینا چې بم د ریموټ کنټرول په ذریعه وشو. خالی په ورځ دغه پیښه د شپې په وخت قریبا لس بجې وشوه. د پیښې د کېدو وروسته په نښه شوي دیارلس کسان په سمدستي توګه روغتون ته ورسول شول. سپکې ډاکټرانو تر مخه څلور کسانو روغتون کې سا ورکړه. د زخمیانو په اړه د کوهاټ کې ډیر روغتون نه ډاکټر فرید افریدی مشال لډیو ته وویل
زخمیان دی پغی کې درې قسمو پېښور لره فرق درو ایو هډ انجری وابر چکونه واسکولر انجری یو ماشوم الکو او د دریم کس چې کوم دا هغه چې کوم دا پسترګې باندې لګېدل او آی بالې غشي او ډیمې شي او د نور چې کوم دي دا ماینر دي دلته کې مخبل ازال سره اډمټ کړو.
دا نام محمد یاس په حدودو کې پولیسو ګاډي پسې بم د چودېدو پیښه ده کې دوه وروسته پولیسو او آرمی ځواکونو سیمه په خپل ولکه کې واخیستله او سرچ اپریشن شروع کړو. د دغه پیښې په اړه موږ چې کله د کوهاټ پولیسو اعلی چارواکي رپیو مبارک زیب سره خبرې وکړې نو مشال لډیو ته په دې اړه صداسې وویل
نن سبا د سړي علاقه کې حالات داسې چې پولیس او داخله کې یو بل سره لګیا دي. موږ کوشش کوو چې دی راولي سو دي د سزا ورکو دي جیلونو ته کو دي خلاف کې شي زکو اگر دې یو خپل کاروای نه کوي او پولیس خپل طرف ته بندوبست وشته او سکیورټي ارینجمنټس هم زموږ پورې دي. خو بهرحال دا واقعات دي او نوی ویو راغلی دي او موږ لګیا دي باندې کار کوو انشاءالله.
پېښور نه قریبا 50 کیلومتره لرې ضلع همکو او تر ادم خیل سره په لګېدو بندوبستي سیمه کوهاټ کې د دینه وړاندې هم پولیس ځواکونه په نښه شوي دي. تر 2010 کال د کوهاټ په پولیسو کالونو کې ځانمرګې بریده کېدو وروسته یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه.
تاسو اوریدونکو د کوهاټ د بمی چاودنې په اړه رپورټ اوریده. په د خوراک نړیوال ادارې ورلد فوډ پروګرام د فاټای قبلی سیمو په شپږو ایجنسو کې د خوراک د کار په بدل کې د خوراک ورکولو پروګرام شروع کړی دی. ورلد فوډ پروګرام مشال رډو ته ویلي چې دې پروګرام د لارې دوی د فاټا غریبو خلکو ته خپل کور لارې کوڅې او لختي جوړولو په بدل کې د پوره میاشتې لپاره خوراک ورکوي. زموږ همکار احمد الله پی رپورټ لري.
د خوراک نړیواله ادارې ورلد فود پروګرام په فاټا کې د ترهګرۍ نه متاثر شوی خلکو د دوباره بحالۍ لپاره فود فار ورک یعنی کار په بدل کې خوراک ورکولو پروګرام شروع کړی دی. د ډبلیو ایف پی د بیانیې تر مخه د فاټا په شپږ ایجنسو چې پکې باجوړ ایجنسی، مومن ایجنسی، خیبر ایجنسی، اورگزی ایجنسی، کرما ایجنسی او جنوبی وزیرستان شامل دي، په دریش تحصیلونو کې دا پروګرام شروع کړی شوی دی چې مقصد یې نه صرف غریب خلکو ته خوراکي مواد ورکول دي، بلکې دا خلک د خپل ودانۍ په کارونو کې هم پوره برخه واخلي. په خیبر پختونخوا او فاټا کې د ډبلیو ایف پی مشر نعمت الله مشال ریډیو ته د پروګرام په حق لوایي،
دا پروګرام چې موږ د بحالۍ کم چلو دا باقاعده د حکومت په تعاون سره موږ چلو. یو پروګرام په دې کې داري د کار په بدله کې موږ خوراک ورکو خلکو ته. د دې بنیادی مقصد داري چې یره دا کم اورانه شوی دی، په دې 1300 کالو کې په فاټا کې کوم علاقو کې لږ ډیر امن راغو او دا خلک واپس روان دي، نو هغه رونه خويندې د خپل اوران شوی پټي، دا اوران شوی لاري، دا اوران شوی کوسي، دا اوران شوی لختي سچوي د دغه بهاله لپاره کارو کې.
د پروګرام نه کم خلک استفاده کولای شي او د لپاره څه شرطونه یې خوده شوی دي. کله چې دا پښتنه موږ د ډبلیو ایف پی د دې پروګرام تکنیکی ماهر خالد رسول نو وکړه، نو ده غوی وینا ده
یو کرنا یو کاس حساب خوستایشی بلدا چې اغه کاس چې اغه شپږ میاشتې ریټرن پکې جو خلی، نو اغه سړای بیا په چار په بدله ش خرو په پروګرام ش حساب شي وغوستای. بلدا چې د اغه مزګه او ته کانال نه کمای او اغه کسون چې سرکوري ملازم وي یا وزره نه زیاته تنخای، نو اغه سړای حساب شي په شو غوستای. یو بل اهم شاید اغه د چې میر انتهایی مستحق خالق چې
کله چې مشال ریډیو د ډبلیو ایف پی پروګرام آفیسر عاصم جمال نه تپوس وکړو چې څوک په دې شرایطو پوره نه وي او بیا هم د پروګرام نه استفاده کوي، نو داسې خلکو مخنیوی څنګه کوي؟
دې سلسله کې مونږ د زراعت او محکمې سره یو مفاهمت باندې دستخط کړی دی او د زراعت او محکمه چې کم ده نو په دې ټول فاټ ایجنسیانو کې هغه د دې پروګرام د چلولو ذمہ دي. ورسره ورسره د هر ایجنسی پولیټیکلی چې کم دی نو دا غوی سره هم مونږ وخت په وخت باندې خبرې اترې کوو او دا شرایط مونږه غوی ته واضح کوو چې څنګه دا غوی د خلکو سره رابطه کیږي، نو دا غوی په ذریعہ باندې هغه خلک چې څوک حقدار نه دي او شاملې دل غواړي نو هغه خبر شي او د پولیټیکل په ذریعہ باندې هغه ته د خبرو پته ولګي چې غوی حقدار نه دي نو هغه مطمئن شي.
د ډبلیو ایف پی په بیانیه کې زیاته کړی شوی دا چې کار په بدل کې خوراک ورکولو د پروګرام کې به هر یو کس په میاشت کې 10 نه تر 15 ورځو پورې کار کوي او په بدل کې به ورته د پورا میاشت راشن ورکولی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پښتانه څوک دي او له کومه راغلل؟
پښتانه د آریایانو له ډلې څخه دي.
د نړۍ بیلابیل سیمو ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغیز کړی دی؟
دوی خپل کلتور ساتلی دی ولی ژبه بدله شوې ده.
په لویدیځ کې پښتانه په څه حال کې دي؟ دا مشال رادیو په اونیز خبرونه پښتانه په نړۍ کې د هرې پنځشنبه یا زیارت په ورځ مازیګر 3:30 بجې او د هرې یک شنبه یا اتوار په ورځ مازیګر 4:30 بجې له احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
اردوونکو، مشال ریډیو ته غوږی قبایلی سیمې شمالي وزیرستان کې د مقامي طالبانو مشر حافظ ګل بهادر په یو خبر پاڼه کې په ټول شمالي وزیرستان کې پولیو کترو باندې بندیز لګولې او ګواښ کړی تر څو چې دوی وایي چې د دغلته به هیڅوک دغه واکسین نه کوي. په دې اړه زموږ همکار تاسو یو رپورټ را لګولې.
قبائلی سیما شمالی وزیرستان ایجنسی کې د ځایی طالبانو د مشر حافظ ګلبادر له طرفه ویلي شوی دی چې په سیما کې به تر هغو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي نه ورکول کیږي تر څو چې دغلته د بیپایلوټ الوتکو بریدونه نه وي ودرول شوي. تیره ورځ په میرانشاه او میرعلي بازارونو کې د حافظ ګلبادر له طرفه جاری کړی شوی یوه خبر پاڼه کې دا خبره په ډاګه کړی شوې ده چې د دوی په وینا په سیما کې د ډرون بریدونو د وجې نه په سلګونه زنانه او ماشومان مړه شوي او بل طرف ته امریکا د پولیو د ناروغۍ په لری کولو باندې په اربونه روپۍ خرڅ کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې دوی ته د داسې خیرخواهۍ ضرورت نشته. د حافظ ګلبادر له طرفه ویشلې شوې خبر پاڼه وړاندې لیکي چې په پولیو مهمو کې د طالبانو خلاف امریکې ته د جاسوسي کولو احتمال شته دی. خبر پانا کې په اخره کې دا دړکا ور کړې شوې ده چې د نن په شمالي وزیرستان ایجنسی کې پولیو کترو بندیز اعلان کیږي او کڅوک هم خپل ماشومان ته د پولیو د ساسکو په ورکولو ولید شو نو د نقصان شکایت حق باور ته حاصل نوي. دا چې په شمالي وزیرستان ایجنسی کې په تیرو دوه کالونو کې اولس نوي ماشومان پولیو ناروغي وهلي دي، نو که اوس د وزیرستان په ټولو سیمو کې ماشومان ته د پولیو ناروغي پر ضد د پولیو کترې بند کړی شي، دا به د ماشومانو په صحت کم اغیز ولري. دا مو د فاټا سیکټریټ صحت څانګې مشر ډاکټر فواد نو پوښتل.
سلور ملکونه دي، سب افریقہ کی دی او افغانستان دے او پاکستان دے، چاقی کی دا وائرس صرف پاتے سرکولیشن کے نور ټول دنیا نه خلاص شوی دی.
په دې اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان ایجنسی پولیټیکل ایجنټ دفتر سره تماس ونیو نو د پولیټیکل ایجنټ ټلیفون اپریټر شیروز خان وینا وه چې د پخوانی پولیټیکل ایجنټ د بدلون نه پس نوی پولیټیکل ایجنټ لا راغلی نه دی او اډیشنل پولیټیکل ایجنټ هم په موقع موجود نه دی. دوی اوی د حافظ ګلبادر له اړخه ویشلی شوې خبر پاڼه چارواکو ته هم رسېدلې ده، خو لا تر دې دمه یې رسنیو ته پرېسا موقف نه دی وړاندې کړی.
اوریدونکو د پولیو په اړه مو دغه رپورټ واورېدی او بل هم دروره و سکل په پاکستان کې د ټولو نه زیات د پولیو یا ګزن کیسونه په قبلي سیمو کې مخته راغلي. د صحت د ادارو د وینا تر مخه د پولیو د مرض په ضد څاڅکي ماشومان ته نه ورکول کیږي چې له وجې دا مرض نور هم مخ په زیاتېدو دی. انیسا اجمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
پاکستان د نړۍ په هغه دریو هیوادونو کې شامل دی چرته چې د پولیو یا د ګزن رنز د ختمېدو پر ځای وسم خپریږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره کارکونکي ادارې د یونیسف د خیبر پښتونخوا مشر ډاکټر جمیل د وینا تر مخه سخ کال په پاکستان کې د ټولو زیات د پولیو کیسونه په قبایلي سیمو کې مخې ته راغلي دي چې شمېرې یې اته ده او په دې کې بیا په خیبر ایجنسۍ کې دا مرض د ټولو زیات دی. د ډاکټر جمیل نم چې کله په دغه سیمو کې د پولیو د رنز د خپرېدو د وجوهاتو په اړه پوښتنه وکړه نو نوموړي وویل چې کله هم په دغه سیمه کې د پولیو مهم پیل شي نو خلک د پولیو ساسکي ماشومانو ته د ورکولو په بدل کې خپلې غوښتنې کیږدي.
لکه مثال په تور باندې د بجلی فیل اوور پرایس هایک سره ریلیټډ ایشوز دي نو هغه رامخکې او د هغې پوجې باندې انکار کوي او لکه هغه یو کنډیشن جوړوي چېره که تاسو موږ له دا دا مسلې حل کولی شئ نو موږ به دا کار وکړو کنی نو بیا به موږ د ماشومانو له پولیو ساتکې نه ورکوو.
ډاکټر جمیل وایي د فاټا خلک د پرمختګ کارونه هم صحت سره تړي او دا وخت یونیسف له اړخه د پولیو د مرض په اړه په ولس کې د شعور راوستلو لپاره یو کمپاین پیل شوی دی.
موږ په دې کې کوشش کوو چې هغې ته موږ د ماشوم حقونه د هغې نه علاوه بشري حقونه دا ټول ریئلایز کړو، هغې ته رامخکې کړو، هغې په دې خبره باندې مطلب داری کنوینس کړو چې یاره د دې چیزونو سره تاسو مهرباني وکړئ نور څه مه تړئ، دا په ځان له یو ضروري حق دی د ماشوم دا دله ورکول پکار دي، مهرباني وکړئ دې سره نورې خبرې مه تړئ او دې په تاسو غاړه کېږدئ. نو زمونږ دا چې کوم ایډوکیشن او سوشل موبلایزیشن کمپین دي نو د هغې بنیادي مقصد د دې خلکو رضاکولي او د دې
بل اړخته د فاټا ډایریکټوریټ د صحت څانګې ډاکټر فواد یره سرګندوي او وایي چې که په وخت په قبایلي سیمو کې ماشومانو ته د پولیو د مرض د مخنیوي لپاره ساسکي ورنکړل شو نو دا مرض به نور هم زیات شي.
سلور ملکونه دي، سب افریقہ کی دی او افغانستان دے او پاکستان دے، چاقی کی دا وائرس صرف پاتے سرکولیشن کے نور ټول دنیا نه خلاص شوی دی.
د صحت د نړیوال ادارې د ډبلیو ایچ او د رپورټ تر مخه د روان کال د مئی میاشت پورې په ټول پاکستان کې د پولیو 14 کیسونه مخې ته راغلي دي او په کال 2011 کې 100 ماشومان د پولیو وایرس ځپلي دي.
د انیسا اجمل رپورټ مورید. اوریدونکو د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته د جهادي سندرو نظمونو د مینې د هغه کیسټونو سړیګانو چې په خوی مارکیټ ډیر زیات وو اوس داسې ښکاري چې د دغه بازار سوړ شوی دی او مارکیټ دومره نه دی پاتې. په دې اړه مجید بابر یو رپورت جوړ کړی.
د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وجنې او په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پاکستانی پوځ نه ختمیدونکو عملیاتو له امله اوس په جهادي سندرو او نظمونو مبنی د هغو کیسټونو او سیډګانو هغه مارکیټ پاتې نه دی کوم چې په یو وخت کې د زرګونو په شمیره خرڅېدي. دغه د نظمونو او په جهادي سندرو ثبت شوي کیسټونه او سیډګانې به زیاتره د تحریک طالبان پاکستان لخوا خپرې دي. په پېښور کې د کیسټونو او سیډګانو د خپرولو د یوې ادارې مشر محمد حفیظ وایي چې سمود مخکې د دا ډول کیسټونو او سیډیګانو چې پکې به جهادي نظمونه د پښتو د مشهورو سندرو په تردونو ثبت وو د ټولنې یوې خاصې برخې خوښولې او د سیډي او کیسټ د بازار یو مالی برخه یې جوړوله. خو د ده په وینا اوس د دغو کیسټونو او سیډیګانو د خوښونکو شمیره د نشت برابر ده. په پېښور کې د یوې بلې کیسټونو او سیډیګانو د خپرولو د ادارې مشر خورشید عالم وایي چې اوس خلک دا ډول سیډیګانې او کیسټونه نه اخلي او د ده په وینا یو کال مخکې به تقریبا هر یو میوزیک سنټر دا ډول سیډیګانې او کیسټونه چې پکې به جهادي سندرې وي په خپلو دکانونو کې ساتل. خو د ده په وینا اوس هم دکانونو کې وي خو خلک یې نه اخلي. په قبایلی سیما خیبر کې میشت پروفیسر اسلم تاثیر وایي چې دا ډول سیډیګانو او کیسټونو لپاره شعرونه او نظمونه لیکل سرګندوي چې په سیمه کې روانو کړکیچنو حالاتو د ټولنې هر برخه اغیزمنه کړې وه او ځکه به ولس د دا ډول کیسټونه او سیډیګان خوښول. اسلم تاثیر زیاتوي
رویو بخیرلی کنه جی ټول معاشره فکر ځان طرف سره وګرځوي. ټول معاشره په یو طرف فکر کوي دا سه حالات واقعات را پیدا شي د معاشره فکر یو طرف ته لاړ شي. نو د څه زمانه راځي د پښتنو په علاقو کې دا سه واقعات او حالات را جوړ شول.
د تیر سو کلونو راهیسی په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې به خلکو د خپل موبایل ټلیفونونو او رینګټونونو هم په دا ډول جهادي نظمونو او سندرو مبنی وو. خو د یو شمیر میوزیک سنټرو مالکان او موبایل ټلیفون خرڅونکي وایي چې اوس په دغو کې کمی راغلی دی او خلک بیا د ګلپاڼي، نازیه اقبال او هارون باچا سندرې، ټپې او غزلونه خوښوي.
اوریدونکو تاسو د مجید بابر رپورت واوریده. ورسپانه ای جی ډبلیو لیکي په افغانستان کې د طالبانو د واک د مودې په پرتله د موسیقي حالت یو څه ښه شوی دی. د ورسپانه په خبره په کابل کې د موسیقي د تربیت لپاره یو سکول خلاص شوی چې په کې یو شمېر زده کوونکي د موسیقي سره سره نور زده کړې هم کوي. د دې مقالې مهم ټکي ملیحا مرزاده اورو.
یو جاپانی ورسپانه ای جی ډبلیو لیکي تر 2001 کال چې کله طالبان په افغانستان کې واکمن وو په موسیقي سخت بندیز وو او لپاره سختي سزاګانې ایښي وې. خو د ورسپانه په خبره اوس یې سرخار کابل کې د لږ څه امن له وجې حالات لږ ښه شوي دي چې پکې د زده کوونکو لپاره د موسیقي د تربیت سکول هم خلاص شوي دي. خو ورسپانه زیاتوي بیا هم وسلوال طالبان د کلتوري هلو سلو لپاره یو ګواښ ګڼلې شي. ای جی ډبلیو لیکي دغه سکول په 2010 کال کې خلاص شوی او د لسونه واخله تر 18 پورې تقریبا 180 زده کوونکي لري. د لسو کالو په پروګرام کې زده کوونکي په کلاسیکي او ولسي موسیقي کې تربیت ترلاسه کوي او ورسره انګریزي، حساب او د قرآن زده کړې هم کوي. د موسیقي نورو صنفونو جاز، راک او راپ باندې هم ورته کلاسونه برابر شوي دي. د ورسپانې په خبره د سکول فیس نشته او چې کوم زده کوونکي داخلي دل غواړي یوازې یو امتحان ورکول ورته لازمي وي. خو بیا یو سیس چې دغه سکول ته یو خاص حیثیت ورکوي هغه دا ده چې د نیمو نه زیات سیټونه یتیمانو او د لارو کوڅو ماشومانو ته ورکړل شوي دي. ورسپانه د پروان ولایت نه د یو 12 کلن ماشوم کیسه کوي چې یوې غیر سرکاري ادارې ورسره مرسته کوله ځکه چې کورنۍ ډېره نیستمنه وه. هغه اوس په سکول کې د موسیقي یوه آله غیچک تکوی چې داغه په خبره چې کله پکې مهارت حاصل کړي نو دا سیزن لپاره پیسې هم ګټلی شي. د دغه سکول مشر سلمس چې د طالبانو په وخت کې ملک پریښیو، د هیواد تعلیم وزارت ورته واپس ته راتللو بلنه ورکړه. ورځپاڼه د ښاغلي سلمس ته خولې لیکي، د شلو کالو نه ماشومان د موسیقي د زده کړو نه محروم وو، نو ځکه یې غوښتل چې د موسیقي د تربیت یو سم سکول جوړ کړي. خو سلمس وایي سکول یې د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دی چې پکې د فنډونو، استادانو او د موسیقي د آلو کمی شامل دی. سلمس هیله کوي د هغه د سکول نه فارغ کېدونکي زده کوونکي به په خپله ټولنه کې هنرمندان یا د موسیقي استادان جوړېدای شي. ورځپاڼه لیکي د تعلیم وزارت پلان لري په دریو لویو ښارونو مزار شریف، هرات او جلال آباد کې د موسیقي د تربیت سکولونه جوړ کړي.
دا مشال ریډیو دا.
او اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. چلور نیمې بجې د خبرونه نیمه ته رسیدلې. راځي له بوروال کاکړه د خبرونو سرټی کې وره.
د پاکستان په قبایلي سیمه خیبر ایجنسی کې د پرونی بمی چاودنې د وژل سو شمیر شپږ وستر رسیدلی دی. د خیبر پښتونخوا په کوهاټ سیمه کې د پولیسو پر یو موټر د بمی برید په پایله کې د څلور پولیسو په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. د خوراک نړیوالې ادارې ویلي دي چې د پاکستان په شپږو قبایلي سیمو کې د کار په بدل کې د خوراک ورکولو پروګرام پیل کړی دی. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو یو ویډل اعلان کړی دی چې د ګوزان یا پولیو ناروغي د مخنیوي لپاره څاڅکي ورکوونکي ډلې به د دوی سیمو ته نه ننوځي. د افغانستان د مشرانو د جرګې یا سینټ مشر فضل هادي مسلمیار ویلي دي چې د پاکستاني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پر ژمنه سربیره د افغان زده کوونکو هغه کتابونه افغانستان ته نه دي وړل شوي چې په کراچۍ کې احصار کړل شوي دي. او د مصر ولس د خپل هیواد د نوي ولسمشر ټاکلو لپاره نن په دویم ورځ هم رای اچوي.
له بوروال کاکړه مو د خبرونو سرټکی واوریدل. اوریدونکو اوس هم تاسو پښتانه په نړۍ کې پروګرام دروو د تاسو احمد شاه ازبی جوړی.
پښتانه په نړۍ کې ګران اوریدونکو د اونیس پروګرام پښتانه په نړۍ کې د یوې بلې کړي سره موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د اونیسو پروګرامونو د لړۍ په دې کړي کې به تاسو هندوستان ته د پښتنو د کډوالۍ او هلته د دوی د ژوند په اړه معلومات ترلاسه کړي. پښتنو څه باندې 15,000 کاله وړاندې د افغانستان د بلخ په شاوخوا سیمو کې استوګنه خپل کړه او آریایي مدنیت یې جوړ کړی. خو د وخت په تیرېدو سره پښتنو د نړۍ بیلابیلو سیمو ته کډې وکړې چې یوه سیمه یې هندوستان یادیږي. سلګونه او لسګونه کاله وړاندې هندوستان د لوی افغانستان سره جوخته سیمه وه چې د تاریخ پوهانو د وینا له مخې په لومړي سر کې همدغه سیمه ته ګڼ شمېر پښتنو کډوالي کړې او هلته میشت شوي دي. هندوستان ته د پښتنو د کډوالۍ بیلابیل لاملونه یاد سوي چې د ذکر وړ تجارت، فتوحات، د څارو د څړ لپاره مځکه او بهرني يرغلونه دي. په لندن کې مېشت خبریاله او لیکواله صفیه حلیم چې د هند د پښتنو په اړه کتاب هم لیکلی وای چې هر مشر چې به پر هندوستان برید کوي نو د لشکر لویه برخه به پښتانه و چې وروسته بیا دغه پښتنو خپل نور خپلوان هم له ځان سره بوتلل او ځمکې آباد کړلې.
هر یو کس چې به د هندوستان د فتح کولو لپاره تلو د هغې د فوج لویه برخه پښتنو او اکثره د دې په میړانه باچاهانو بدی تزمکی ورکړلې. لری پرتی سیمو کې بداسې زینونه پوره پوره کلی ورته جاگیر پتوګه ورکړې شول چې دې پکې خپل ژوند وکړې شي. کله چې بدا زیدی واغستو نو ظاهر ده د ژوند لپاره بدی بیا خپل شاته چې کم کسان پریخي او یا خپل تبر به پریخي او مور پلار به ورونه خويندې بو نو دې به وي دا وختل. بیا موږ په تاریخ کې داسې بیلګې هم وینو چې یو کس مثلا خپل سیمه شاوخوا کلو کې دا شی ډنډوره کړی دی چې زه نوې خار آبادوم. د دې یو بیلګه د شاه جهان پور خار دی چې هغه نوې آباد شوی خار و، یعنی د مغلو په وخت کې هغه یو جاګیر ورته ورکړی شوی و. شاه جهان بادشاه هغوی ته امر وکړو چې تاسو قبل شی چې نوې خار آباد کړئ. پښتانه و دي بہادر خان او دریا خان دا نمونه. نو هغوی بیا شاته خپل تبر چې په پښتونخوا کې و نوی زره کسانې بوتلل په یو مخه او اغل تکي آباد کړل په شاه جهان پور کې. نو شاه جهان پور کې بیا دی وای چې 250 مالتونه جوړ شول د دې پښتنو چې هر یو مالت کې به یو قام اوسېدو. نو تاسو فکر وکړئ چې په لسمه پیړۍ کې نوی زره پښتانه په یو مخه ځي اتر پردیش کې په شاه جهان پور کې آبادیږي. نو دا د دې کډوالۍ یو ډېره لویه بیلګه ده.
یو شمیر تاریخ پوهان په دې نظر دی چې هندوستان ته د پښتنو د کډوالۍ یو لامل تجارت هم و. په نوې ډلی کې میشت د جواهر لال نهرو پوهنتون استاد ډاکټر خالق رشید وایي چې پښتنو د هند په نیمه وچه کې ګڼ شمیر تجارتي مرکزونه درلودل، خو د آبادی د کموالي له کبله د دوی ژبه او کلتور د اکثریت تر اغیز لاندې راغلی.
د دوی هغه ډېر مهم مرکزونه ملتان و، د پښتنو مرکز و، پېښور و، یا مثلا سند و، او لږ بچ بیا وړاندې ولاړه سرهند و، دلای و، د دلی څخه وروسته کانپور و، د کانپور څخه وروسته روهیلکند و، روهیلکند نه به بیا بهار ته تللې، بهار نه به همداسې بنګال ته داخلېدل. دغه ټولو مرکزونو کې دا ډېر مهم مرکزونه چې په تجارتي لحاظ باندې مهم و، په دغو ټولو کې د پښتنو باندې ډېره مهمه وه. د پښتنو رول، د پښتنو تجارانو، د دوی تجارتي کښتۍ وې، د دوی تجارتي کارخانې وې، د دوی تجارتي کاروانونه و چې دغه اموال به د یو ځای څخه بل ځای ته وړل. په دغه لحاظ باندې دغه تجارتي هلې ځلې چې پښتنو په دغه هند په نیمه وچه کې درلودې، دغه د دې سبب شو چې بالاخره د یو سیاسي قوت، د یو اداري قوت په حیث باندې په هند کې رامنځته شو، قدرت یې ترلاسه کړ. دغه عوامل و چې پښتانه یې په هند کې ځای پر ځای کړل. دوی دلته ډېر مهم مرکزونه جوړ کړل، دوی دلته نوابۍ جوړې کړې، دوی دلته د قومونو په حساب ځای پر ځای شول، دوی دلته بالاخره د سمتونو په حساب باندې او د خپلو سیاسي هڅو ګرایشونو په حساب باندې ځای پر ځای شول. اوس یو پی ده مثلا، پنجاب دی، مثلا منځنۍ هندوستان دی، مدهیه پردیش. په دغه ټولو کې نن لږ تر لږه تر 15 میلیونو زیات پښتانه ژوند کوي. اما دا چې هندوستان د خوم حیثیت لري، هندوستان داسې یو هغه دی چې هر څوک ورته راغلي دي، په دې ځای کې خپل کلچر، خپل هر څه بایلولي، بلکې د دې سیمې اخیستي دي. پښتنو هم همداسې کار کړی دی او دوی هم د زمانې په تېرېدو سره خپله ژبه، خپل فرهنګ د لاسه ورکړی دی او د دغه ځای سیمه ییز فرهنګ یې اخیستی دی.
تاریخ پوهان وایي چې د تجارت په ډګر کې پښتنو له ځان سره وچې میوې او هغه څاروي هندوستان ته وړل چې هلته ضرورت احساسې دی. صفیه حلیم وایي چې په هندوستان کې د پښتنو تر راتګ وړاندې اسونه نه و. همدغه پښتانه و چې په لومړي ځل یې د اسونو تجارت پیل کړی او په هند کې یې د اسونو استعمال ته وده ورکړه.
تر ټولو لوی شی چې هغه هند ته پښتنو ورسو هغه اسونه و. د هند په کلچر کې غوا او میخې دا مهم دي. دې طرف نه د یخو سیمو نه، د سړو سیمو نه دی ځان سره اسونه یوړل او د اسونو کلچر چې دی هغه د آریانو سره شروع شو. نو پښتانه په دې بریالي شول چې هغوی کله چې د تجارت مالونه وړل نو څاروي به هم ځان سره وړل او په دې څارو کې آس ډېر مهم و.
تاریخ پوهان وایي چې سلګونه کلونه وړاندې په ګڼ شمیر کې خلک له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته تلل او پولي یا سرحدونه نه و. ډاکټر خالق رشید وایي چې هند ته د پښتنو د کډوالۍ یو لامل د پولو نشټوالی او آزادانه تګ راتګ و.
تر ټولو مهم او ښه لامل یې دا دی چې پښتنو همیشه د هند نیمه وچه په سیاسي، تاریخي او په مذهبي لحاظ باندې هیڅکله پردی ملک نه دی بللی. دا یو جالب اصل دی د دغو خلکو په مقابل کې. یعنی دا تقریبا د نیمې پیړۍ یا د اویاو کلو خبره هم ده. ما په کلکته کې یو پښتون عارف یوسفی ولیده. هغه خپل په چپرکټ کې پروت و، ما سره خبرې کولې. ده وویل چې زه درې ور تر قندهار پورې پیاده تللی. موږ په قندهار کې وایي داسې فکر نه کوه چې موږ په کلکته کې نه یو، موږ په کلکته کې داسې احساس نه کوه چې موږ په قندهار کې نه یو. یعنی دا خبره
په هغه وخت کې دا لبد امر کړ زموږ وسانی نسلونه فکر کوي چې دا هر څه د مرزونه د سرحدونه د پولې دغه د پخوا څخه هم داسې جوړې شوې دي ولې دغه پولې پخوا نه وې پخوا دغه خلک هم داسې حرکت یې کاوه تلل به
که څه هم لسکونه او سلګونه کلونه وړاندې پښتنو هندوستان ته کډوالي کړې او هلته میشت سوي دي خو دا چې هندوستان ته تر کډوالي وروسته پښتانه په کومو سیمو کې آباد سوي دي په نوي ډلی کې د آل انډیا راډیو د پښتو څانګې مشر ممتاز ولی د دې پښتنې ځواب څه دا ډول راکوي
سره پښتانه چې دی هغه د بھوپال مدې پردیش بھوپال یو خار دی مرکز دی د مدې پردیش ایالت په هغه کې دا پښتانه ډیر زیات آباد دي داغه نا برسیرا لولو خونه چې لکا بمبئی شو دا ډیلی دی او اتر پردیش ایالت کې سنپور لکھنو او نور ځایونو کې پښتانه آباد دي هغه خپل هغه شناخت د لاس نه دی ورکړي لیکن او په ژبه باندې ساغه ځکړي دا
که څه هم په هندوستان کې د میشتو پښتنو پر ژبه او کلتور د هندي ژبو او کلتور اغیز وي خو بیا هم یو شمېر داسې کورنۍ شته چې تر اوسه پښتو ژبه وایي او پښتني کلتور یې پاللی دی ممتاز ولی زیاتوي چې لسګونه کلونه وړاندې نیکونو هند ته هجرت کړی وو خو اوس هم دوی پښتو ژبه او کلتور نه دی هیر کړی
زمونږ پهلوان چې وو زمان نیکه او پړ نیکه دا خلک چې وو د خیبر پختونخوا کې یوه ولسوالي د سوابي نومېږي په هغه کې یو کلی دی نو دوی هلته نه 1971 څخه د مخه چې لا د هند او پاکستان ویش نه و شوی دلته اتر پردیش په ایالت کې یو ولسوالي د سهارنپور هلته میشته شوي وو د هغې راهسې تر ننه هغوی ځینې زمونږ خپلوان هلته آباد دي او په خپلو کې په پښتو ژبه خبرې کوو
که څه هم په هند کې میشتو پښتنو د اوسني افغانستان او پښتونخوا له بیلابیلو سیمو څخه د هند پر لور هجرت کړی خو ځینې داسې کورنۍ هم شته چې په 1948 کال کې د هندوستان د ویش پر مهال د بلوچستان له پښتني سیمو څخه هند ته تللی دي د هند د راجستان ایالت په جیپور سیمه کې میشته پښتنه شلپی بترا کاکړ یو له هغو پښتنو څخه ده چې نکونه یې د بلوچستان له مختر بوري او کوټ څخه هجرت کړی وو نوموړی وایي اوس هم په کور کې په پښتو ژبه خبرې کوي او غواړي چې په هند کې د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره کار وکړي
زه اوس کار کوم پښتو باندې کلچر باندې کار کوم مشکور کی تو کار کوي سو مجبور یم چې نوی جنریشن تی راځي اگر پښتو شې زکې اگر د پاره ز سکرپټ هم پیدا کوم کوشش هم کوم چې دلته یونیورسيټي دی راجستان یونیورسيټي کی ځای کوم چې یو نوی کورس سٹارټ کړي میری سیکشن سٹارٹ کی پشتو کا تو اگر سمجھ لے دیر مدد ملاؤ کیجیے جب ٹیچر راجی اسکرپٹ ہم اس طرح کہی یا اسکوپ ہم دیر دے اس میں مجھے اسکوپ کا رکھو کہ پشتو کا دیر اسکوپ دے تا پخفل زبدا تا زکوا مجھ کمیونٹی کی پنجا سوا فرسٹ سوا کورن دے اور گرد کور کی چی مشران دے گرد پشتو کی خبر کہی کان دے مجھ پرنگا چی مجھ جنریشن دے کیا اگر وہ صرف اور صرف ہندی اور انگلش کی گائے گی کہ پشتو مجھ ضرورت باندھی یوز کروں کم اٹائی لزو اور اٹائی کی مجھ نہ گواڑو چی بل سڑائے مجھ لپوئی جی بیا مجھ پشتو کی خبر کو لشکی لشکی اگر مجھ دیر اگر دوبارہ مذاق جوڑو اور تقسی پر پشتو سوکم نہ خبر گئی
بلخوا بیا د شلپی مور جودا وای چې په کورنۍ کې مشران ټول په پښتو ژبه خبرې کوي خو ځوانانو یې پښتو ویل کم کړی دي
مور پلار موږ پښتو غایګل او موږ پښتو د خبرې کوله او سی اوس موږ الکان دي لکه دا شلپی دا عمر او سی الکان دي شلپی دا عمر غرد اگر ته هندي غایي څنګه هندي الانګري دي هغه پښتو نه غایي غایي نن سبا پښتو ډیر کم سواله دغه نه غایي پریوار لگا مالا اور پشتو گرد پوچھی اور مالا جواب راکی پی
بالکل کڅه هم دا وخت د هندستان په بیلابیلو سیمو کې په لکونه پښتانه میشتي، خو د تاریخ پوهانو په اند اکثریت ژبه او کلتور د اقلیت پر ژبه او کلتور اغیز کوي، او همدا لامل دی چې اوس په هندستان کې ګڼ شمیر پښتنو خپل ژبه هیر کړې او په هندي خبرې کوي. پښتانه په نړۍ کې اوسنۍ پروګرام پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو احمد شاه اعظمي پر لوی خدای سپاري. ژوندۍ او ګړندۍ اوسه.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس یادونه پروګرام ته سوړند کوو. په دې کې لکه تاسو ته چې پته ده وخت کم دی، نو لږې سندرې ورته لرو او ستاسو ټلیفونونه هم اخلو. تاسو کولی شئ موږ ته ټلیفون وکړئ، دغه زموږ شمیره ده.
دا مشال ریډیو لایف یا ژوندو خبرونو ته په دیشمیرو ټلیفون کولای شي.
00 420 11 43 25 00 420 11 43 25 00 420 11 43 25.
کله چې مو اړیکه ټینګ شي، ریډیو بند کړئ او موږ سره په ټلیفون خبرې وکړئ.
اوریدونکو تاسو هم دا اوس کولای شئ موږ ته د ټلیفون په لګه موږ سره شئ. اوریدونکو را سره هم د ستړي مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک خبر کوي؟ د کوم ځای نه مو ټلیفون کړی؟
د سنکلی شسته سمري زکا کو د کامر سره ټلیفون برلین.
خسته مې شه، په خیر راغله. د منګل او د نغمه سندره تیار ده، خوخه دي.
ډیر سمه خاصه ده، ډالې دی وحت خان او فادر ته سر خان وی کو سلام.
ډیر مننه، ډیر مهرباني. او دین کو راځي چې د منګل او د نغمه په غو کې د سندره ور
یا
اردن کو تاسې لمشال لړی یا دونه پروگرام اور یو اردن کرا سره ټلیفون پلی کده سره مشه
خیر سي جنتی شه زکه علي خان زدران يم پاکستان کې میوالي نور رتنګي جوړي
زدران سب جوړي خیریت ته او یو سندره ده په خوانه فضل ربی او قمروجان په غک کده نو کته سوال لري خو یک نه سندره تخبرو
ډیر سعیده برم خان ته سلام ته توپان ته محمد یوسف ته نیته دغه مملګری ته بنشر وی پښتنه په نړۍ کې د ستاسو خبرونه احمد شاه زمي ډیر ماته خواند را کوي ډیر ښه خبرونه دي دا به جری وساتې دغه ته ډیر لښتم ډیر ورکه پښتنه په نړۍ کې
ښه کوشش کوو د نورو پروګرامونو په باره کې کول شي تاسو موږ خپل نظر وې ډیر مننه ساسي ټلیفون نه کړ دی ولا
شکر مننه تشکر مننه
ډیر مهرباني اوریدونکو راځي چې د سندر ور د فضل ربی او قمرو جان په غږ د قمرو جان او فضل ربی په غکې مو دا ټپې اوریدلې اوریدونکو اوس یو اوریدونکو ته ورځو خبرې ورسره کوو سره مشه تاسو زمونږ आवाज اورئ په خیر راغلی
علیکم سلام بشیر ګرخ څنګه یې؟
خیر خیرت دی. څوک خبرې کوئ؟ د کوم ځای مو ټلیفون کړی؟
زه کوهات نه جویر یې خبرې کوم.
جویر یې د کوهات نه. او تاسو ته پته ده دا یادونه پروګرام دی د زړو سندرو؟ نو زړې سندرې دی خوښیږي ځکه چې د قمرګل یو سندره تیار ده.
بشیر ګرخ زما ډېرې خوښیږي، خو مسله دا ده چې مونږ تاسو ته ډېر کوشش کوو، زمونږ ټلیفون نه ملاویږي.
نو کوشش ډېر وکړئ نو بیا به ملاو شي. بالکل خیر خیرت دی. ټول ملګری ښه دي، همکاران ښه دي. ډېره مننه ستاسو د ټلیفون.
ډېره مننه،
ډېره مهرباني. جویریا موږ ته ټلیفون کړی و د کوهاټ نه. اوردونکو
ښه، له بار مې تاسو ته فون کړی
دا. ښه، ډېره مهرباني. کور دې ودان تاسو؟ ډېره مهرباني،
ډېره مهرباني.
اوس کوشش کوو چې بیا موږ سره راشئ د ټلیفون په لیکا، او موږ تاسو یو نوی نمبر هم لرو، هغه وروسته تاسو ته وایو. تاسو کولی شئ په هغې نمبر باندې موږ ته ټلیفون وکړئ. راځئ اوس د قمر ګل په غږ کې دا سندره.
مشال رادیو ته ویډیا ټلیفون وکړئ.
زموږ د ویډیا ټلیفون شمیره دا 0000223333.
که تاسو د پاکستان دننه د خپل کور له ټلیفون نه زنګ وهئ نو مصرف نه لري.
او که د موبایل ټلیفون للارې اړیکه نیسي نو یوازې د لوکل کال مصرف لري.
نو هموس مشال رادیو ته په 0800220033 ویډیا ټلیفون وکړي
او مون سره خپل نظر شریک کړي.
اوریدونکو، هغه نوی اوریدونکي لکه جویریا چې مخکې ټلیفون کړه، او هغه کولی شي په دغه نمبر باندې موږ سره رابطه وکړي. دا فری نمبر دی او تاسو په هر وخت ټلیفون کوي شي. اوس تاسو ته یو سندره درورو او د مشال ریډیو یادونه پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. په بل خبرونه کې به مجید بابر تاسو سره یې. نو مشال ریډیو سره خامخا اوسه یې عبد الله مقری. او
شین خالی لیلا زینکی کوچه